درنو دوستانو ستړي مشه زما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرېږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیمې تیز وکړو لزرو زیات کسان وشلوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان پوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوزي عملیات پیل کړي. د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوزي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسی باز کردن شهرهای محاصراتی درجه
خغلی تنج وایي د دې عملیاتو اصلي هدف د لومړنۍ نمبر لوی لارې خلاصول د ولسوالیو د کلابندۍ ماتول او د لویو لارو د ګواښونو کمول دي. خغلی تنج زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني وایي د لویو لارو په تیره د درې صوف مزار شریف بامیان میدان وردګ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کولو لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونې تیر ماښام په آر کې یوې غونډې ته وکړې. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنېدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیر یک شنبه څخه د دې اونۍ تر شنبه پورې 1,550 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6,391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپله خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 4,620 زیات افغانان له ایران او 13,000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا سرګند کړ چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خیمې امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلوي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړې. ویل چې یوازې په محشر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنگټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې له ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ویل اولویز سټاند وذ دی ایرانین پیپل.
ولسمشر ټرمپ وایي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نورو شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 13 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې له انقرې سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلي وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کېږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکارې ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلې. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکارې ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هېوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلي وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وایي دې ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د څه باندې 300 بانکونو او مالي ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ به پانه ازادي راډیو .com کې هم کتلای شي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خبريږي خو مخکې لاغې چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو د ژمنې سره سم څو ریپورټونه راخلو. نړیوال بانک په خپل یو نوي ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. ریپورت کې که څه هم خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو طالبانو ادغام خایي له ستونزو سره مخ شي. نړیوال بانک هیله ښیي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خپور شوی، له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لنډ مهال کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکم نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 500 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې ښایي نا امنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړه شي، نو دا ښایي د پانګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ ته رسیدل په عامه سکتور کې پانګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د مهال په کال کې په 2.2 لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.5 زیاتیږي او دا په دې معنا ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لاره بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خان افضل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلي هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي کدا په اقتصادي خود کفایي مصرف شي افغانستان د صلح د پروسی وروسته کېدل شي ډیر زر په لږ وخت کې خپل په خو ودرېږي او بهرنۍ مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي او وایي په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په سلو کې سل د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په سلو کې څلوېښت ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په سلو کې 8.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په سلو کې 13.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که په تېره د کانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجمې شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په سلو کې له شپږو هم اوښتلی شي. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام په خوست کې یو شمیر ځوانان او مدینی فعالان راټول شول او په ننګرهار کې د وژل شوي بشری مرستو د فعال او خیریه کارکونکي جاپانی الاصلا او ډاکټر پرمرګ خوښینی و خو دا د نوموړي وژنې وغندله او د هغه پر یادې شمې بلې کړلې. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل ریپورټ اورو.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمیر خوستیو مدني فعالانو، روڼاندو او ځوانانو د تیڅو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوښیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپانۍ مؤسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو مر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټولې بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوسته نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لویې کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د دغه لارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمرا د افغانستان د عصري باغدارۍ مخکښ و. د په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وژونکي پیدا او هغوی ته د سخته سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند د افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستی ځوانان راغلي تر څو د انسانیت وژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو د ټاپی پروژه له کلونو راهیسې په اړه خبرې کیږي. په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشرانو رسمن دغه پروژه پیل کړه. خو په افغانستان کې د دې پروژې کارونه څنګه روان دي؟ په دې موضوع باندې الیاس دایی رپورټ لري.
د وز ترافیک پروژه یو مشکل چې د خلکو سوال
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د غازو د نلیکې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکې د کار د ځنډ لات بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار یې تقریبا د سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلود دی هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو لخوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړو. سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به یې هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي اوس چې هغه کار خلاص شو اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیک کې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,300 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې ټاپي د نلیک یو له مسؤلینو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیک به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز د غدرو هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي وایي دا ډېره لویه پروژه ده. امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلي وي. د لشکرګاه اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي.
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک کتاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه شته، دا پروژه مخته ځي، دا پروژه کېدل کېده، نو خلک به بیرته هیلمند سي. او لازمه هم ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده سي چې دا پروژه پر مخ لاړ شي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثر د طالبان په ولکه کې دی، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبان سره یو توافق ته رسیدلی دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 80,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1,300 او 1,300 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به یې دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پورې غځېدلې چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدله. خو په 1,300 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه پیل شو. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده کنم د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي ډیر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وي چې حل شوي دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل لوجې بعض مشکلات را پیښ شوي. د ټاپي پروژه روانه ده. رئیس ابشار سازي به په جریان کې ممتا هغه وخت کې سم مشکلاتونه وو. هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوی د خپل وزارت ابشار سازي او انکشاف دیات او فائدامه او د ټولو په همکاري سره دا پروژه روانه ده. موږ سرویم د پیلمن کې ختم شوی دی او ان شاء الله ان قریب نور کارونه به هم په دې استقامت بشو.
په دې سترې پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 2% هندوستان، 16% افغانستان او پاتې به پاکستان ته ورکول کیږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي بلکې ډېر پڅ ان په ډېر مواردو کې په ټپه ولاړ دي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاض تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد په سوري کې نمو دما شو دخپل قد سوری کے نما دما شو
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شیر ترکیبونه ساده
زر پانه کې به لنډه کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په وکونج کې غونج منځ ناستو
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري. د غل ستاینه او غندنه نه کوم مشکلات نه وایم د کونډې مور لوپټه نه انځروم د یتیم سیری ګریوان نه وړاندې کوم.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم په تسنیم نشتا د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاض تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاض تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شیری کلیات هم چاپ شوی دی. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد ریاض تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جمعه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغو آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي عالمانو قومي مشرانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوی دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. په وروستیو سلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالې او شاعرې نفیسې خوشنصیب غزنفر له خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسې خوشنصیب غزنفر آثار دي چې 21 ادبي او فرهنګي، 12 د ماشومانو ادبیات او 4 عنوانه نوري شعر او ادبیات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغه کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسې خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخاد ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړی. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله يم چې دریاس تسنیم په هنر د هغه مرګ ورسته لیکم. کاش دا موکیمات مخکې په لاس راغلی وي چې دغه د هنر په جوهر می دغه په ژوند لیکل کړه وي او هغه ته مدالی کور سپارلی وي. پر حال که دریاس تسنیم پاړه خبرې کوم نو ذهن ته می ګڼې نورې خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالی خو بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا می ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یو هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راځه په دغه برخه یو غږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروخات د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاست تسنیم شاعري او لیکوالي کوم لوستي وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر لیکوال او نقاد و. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړې چې ډیر پکې ځان لیدل شي او له فکرې متاثر شوې دي. تسنیم می پخوا هم لوسته و او دا د یو ځل بیا می ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لې یو لفظ سره لوبي کوي چې له هرې خوا یې ښه سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او دیوې ملغلرې په توګه یې پر خپل ځای استعمالوي. اروخات د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلیزه خوا په پام کې نیولې او یو ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې کې کارولې چې مکمل جوړښت وسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقي ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلت برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. باړم د لا روښانتیا په مخه د روښات څو بیتونه وایم. پریزادا زړه می چویلې استرابا، پریزادا زړه می چویلې استرابا، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه. پریزادا یو تپوس می پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیریږم لازابا. پریزادا که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به میرا ویخ نکړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه مای چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکراریږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثر وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوی شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنا څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنا پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکي او اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کلیوي خو په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفي ته پام کړي، لبل خوا یې د کلماتو جوړښتي او مانوي ښکلا ته هم پام کړي او دای د بریالۍ شاعرۍ غوره بیلګه ګڼلی شو. لبل خوا راغلم او بیا په بل وتم، دا چې لخپل کفن څو څو زلو وتم. دیونو بوټو راته هر لار راو خو دلا، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتم. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخات د شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی او همدا د چې د خپل شعر لوستي نور ته آسان کړی او په چپیس خجیز سیستم کې د خچ پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړی چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په اسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستي شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخواله ښودلی. هیله ده نوی چې د غوره داخلي او خارجي موسیقي ځانګړی ارزښت دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکی ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه معنی اخیز شول، ستالو شونډو را پریوتی غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعری ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسې د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا پلوېشتو څپکونو د خپل ځان پونه اخلي یارانو سر فکر دې د خپل قامتونو، او یا یخ شپې د دسمبر واوري بادونه زړونه ریږي که د شګو قمرونه، د خپل قد په سیوري کې نه مو دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. ده هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډېرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نه مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپل شاعری سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنگین او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنی لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولای خ پښتون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مینه او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر څه کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیری سختي غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنگ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړبن کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوانو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جواګ دی و خلار خون کې پتوګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دیو، تسنیمه موږ د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم دمې ته نه پرېږدي. د ترکیبونو، عبارات او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شی به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدا امکان ویني. په پای کې ویل شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یو ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غوونه، یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نه کړي. نتیجه خود عشق سنات سے پکار دا
یخش پی دسمبر یخش پی دسمبر واورے بادو نا یخش پی دسمبر باورے بدو سنری جی کد شگو کمرو سنری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر 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 یخش پید دسمبر واورے بادو سنری جی کد شگو کمرو سنری جی کد شگو کمرو یخش پید دسمبر 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 دپلی چومد چای خی سرون 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 مبا وجنی هم تخپل محبتون وجنی ہم دخبل محبتون سنری جی کد شگو کمرون یخش پید دسمبر 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 دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی 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 دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا سنری جی کد شگو کمرونا یخش پید دسمبر 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 دخبل قد بسوري کے نماد مشم دخبل قد بسوری کے نماد مشم دخبل قد بسوری کے نماد مشم بتسنیم احسانو تسلیم نیشتدونو احسانو سنری جی کد شگو کمرو سنری جی کد شگو کمرو یخش بید دسمبر واوری بادون یخش بید دسمبر واوری بادون زنری جی کد شگو کمرون زنری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
زلان صاحب ډیر مننه کوم دا چې بیا مو خپل قیمتي وخت مو تراک پوښتنه دا کوم چې کله کومه د شاعری بحث کوو زینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي زینی بیا د سینی چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسو خپل برداشت دغه د عوامو یا د عام شاعری نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت متر څه دی
په حقیقت کې دغه دواړه ډول شاعری چې دا د انسانی عواطف او اظهار دی ځنی وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وی هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کی د شیر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبنی تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاس مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی هغه که عرفانی مسایل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسایل دي خو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړان دي نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي بلوری که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ ګورو په حد کې هم لکه څنګه چې دغه د ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي د شیر رنگ د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي که استعاری راوړي که تشبیهات راوړي دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام ژوند کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه ژبه یا د مسایل سره هغه ډول چلند یا له هغه دید کتنه په هغه رنگ نوي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو لکچې جدا کیږي د خواصو کچتا د دا عموما هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې مونږ په داوام او د خاصو شی خواص شعری بیلولې شو.
خو پښتنه کوم خط تاسو خپل خبره بشپړ کړئ زو بیا پښتنه کوم
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته، بالخصوص کله چې مونږ د شعر اروایی څېړنه کوو، اروایی جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواص شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما دا شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم یې رایه کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چیرته وګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي؟ ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویلي چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت هم د دې سره چټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي؟
لکه ما مخکې ویلي، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کوي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنا نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی لدی هنري توکو نه بربنډی، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوی. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعری چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعری د هغه مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبی، او هغه استاذی هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خوا زیاته ده، او تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو ژبه باندې عوام د پاره شاعری کوي، عوامي احساسات، خیالات او هندار ول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکار خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیات خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغی مکرا
او کوه مکرا
دا سه خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغه د پاره تحفه ده،
خدا د دنیا
چې تحفه ده. با نو په دغه سه مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا د سیستم دي چې مخکې له مخکې په عامه ځانو کې دی ځای لري.
ها زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د امر روان سره څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی دی، د امر روان ځان سره پورته کولی شي کنه؟ او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای پاتې کیږي.
د شاعرانو یو مسولیت دا وي او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري، وې تاسو په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوې څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې اماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسو نووم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعري کړې ده، د هغې ځای په خپل وخت کې غوم په هغې اندازې نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې به ګرځي. نو یو مسولیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق اغل و پالی لوړی کی اغه شاعران چې امیانه شاعری کې یاد عوام د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نور کې دا ذوق هم د سیدا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولی به څو خروسته چې اغه نه پاتې کیږي او ویلته هم دغه چې اغه نوې څه د نوې بل زمانه د پاره نه لري بیا اغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي اغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړی غوی د پاره نوې مواد دغه کړی نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندۍ پاتې کې دی شاید عوامو د پاره کده خواص پر کومه یعنی ژوند دي څومره وګد کوم یوی ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کېدلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه نو بیا اغه شعری زین ونه لري فکر کوم چې د ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی یو شاعری څومره چانس دی لري څومره نه خنه خاني پدی کې مونږ ډیر ولس شاعران لرو وسم ژوندۍ دی ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنا چې یعنی وس هم خلکو کې غزې لري معنی تاسو مثال د ملنګ جان شو علی حیدر جوشی شو نور ډیر زیات شاعران دی په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی ده بلې وخت په تیر شو خو دا هغه شاعری لا هم شته ځکه دا غي په شاعری کې زنی داسې توکي شته چې هغه د وخت په تیرېدو سره ځان ژوندۍ ساتي ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پانم څوک نه اړي
ډیر مننن ژوند اوس نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه راړو پنننې زرپانه کې به د ژوندانه دی یو نوې سبا پاړه کې سو کړو زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي
شیشه پښو کې لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمع یوا شمال پکړه د بلې رڼا غځولې دې شار ته تیر ژمی هم راغلې وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نه وې ماښام نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اډه هما غاډه ده مخامخ د سات زور برج لاندې کافی شاپ شي لاسته د سیګریټو دکان دا یو کال دا سرات ویست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندۍ وو سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منج ناست وو تیر شمه هم دلته خلک وو دوی لا ژوندې دي سمونه دي وژلې له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یو نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستي راته شا کړه د دې څیره مې تر سترګو کېده چې تیر ژمی یې پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ د لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپاري نجلۍ د ډوډۍ بشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره شوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو
نجلی شوندی بود چکره نپویجم خبر نوا که نه رتویل که حوصله نوا لدودی ورست کچه تشسوه و دواوری دانه بیشه خوشوخ کشنسته و بکیده د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، اړخ ته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تېره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروسش کال می هم سره کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څېر پټ سم، خو له چا؟
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یوه مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا زان ترنگینو گورم. هو دیوی مینی بندیوان شاعریم، دیوی داسی مینی چه پایی وچ سهرا غندی بی پایی لی پروت ته، کلی وستایما او کلی خوغندم. و تن تا نگورما، حالات هم نچیڑما، و جن نغندما، فساد هم نیادوم، پا غربت سن لیکم، دا پاچاهان قصیده نلیکم. د غلستای نو غندنه نکوم، مشکلات نوایما، د کند مور لپتن نان زروم، د یتیم سیری گریوان نوڑانده کوم، د خار بیوس سوالگر چکوما، د خار بیوس سوالگر چکوما. یوازی زیم او بیوس مینا، کل غزلولی کم پکی د مات سرگی کی ساوکڑما، کل تپولی کم که د زړه تارونه وچیړم، او کله د نظم په تار د ارمانی زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړم، د یو چا مینه ډیره وستایم، په درنو کاڼو هم وتلم، له هر څه پاک یې کړم، په فای وستایم، جفای لرې کړم. خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیف مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړمه، ډېر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري. هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي. د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې. محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایا. ښه دا نو څه شعر، څه شاعري شوه، دا څه نظم، څه ټپه او ارمان چې د نظمونو په تار د خپلې ورانې او بربادې مینې کیسه کوم. او دوی واه واه کوي، دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، کسی خواری نه توبه، نور تری رخصت اخلمه، د سوال یاری نه توبه.
زخپلا دا هغا تهذیب دلارو کسوس تڑی، زستا دستر گوڑان دی دا هغی ادیر مره، فما کدی سوا
وس رسیوا